اند بوتان او بنگلاديش حکومتونو اعلان کړی چې په اسلام آباد کې د سارک یا د جنوبی آسیا د همکارۍ د ټولنې په غونډه کې ګډون نه کوي. په پاکستان کې د بهرنیو چارو د وزارت د ځینو سرچینو په وینا داسې خبر ورکړی شوی چې دا غونډه به د څلورو هیوادونو له بایکاټ وروسته وځنډول شي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
افغانستان اعلان وکړ چې د سارک یا د جنوبی آسیا د غړو هیوادو په راتلونکي غونډه کې چې په نومبر کې په اسلام آباد کې جوړی شي برخه نه اخلي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت فیصله کړې ده ترڅو چې په سیمه کې په امنیتي لحاظ باندې ستونزه حل شوې نه وي، افغانستان به په اسلام آباد کې د سارک په جوړېدونکي غونډه کې ګډون ونه کړي.
د افغانستان تر دې اعلان څو ساعته مخکې د چهارشنبه په ورځ د بنگلاديش د بهرنیو چارو وزیر ایم شهریار علم وویل چې د سارک په غونډه کې برخه نه اخلي، خو علت یې دا وشود چې د کور دننه بوختیاوي دوی ته اجازه نه ورکوي چې د سارک غونډې ته استازي واستوي. د بنگلاديش او افغانستان تر پریکړو یو ورځ مخکې هند په اسلام آباد کې د سارک په غونډه کې ګډون بایکاټ کړ. بوتان هم ویلي دي چې په دې غونډه کې به برخه وانه خلي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال کڅ هم د سارک په غونډه کې د ګډون علت امنیتي ستونزې یادوي، خو د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اړیکې چې تیر کال له اسلام آباد سره ډېرې شوې روان کال خورا پیچلې شوې دي او دواړه یو بل تورنوي چې ترهګر په خپله خاوره کې د یو بل پر ضد کاروي. د جنوبی آسیا د غړو هیوادو د همکارۍ د سازمان یا سارک بنسټ په 1950 کال کې په دې هدف کې ښودل شو چې په سیمه کې اقتصادي همکاري زیات شي. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش، بوتان، مالدیف، نیپال او سریلانکا د سارک غړي هیوادونه دي. اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې ده خبر ورکړی دی چې د سارک د څلورو هیوادو د بایکاټ له امله به د سارک راتلونکي غونډه پاکستان هم وځنډوي.
راپورونه مرکی او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وبجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش ملي لوبډلی ته پرون په 2 وکټونو ماتې ورکړه. تر دې مخکې لومړی یو ورځنی لوبه بنگلاديش ګټلې و او درېما او وروستۍ لوبه به د راتلونکي شنبه په ورځ د دواړو ټیمونو ترمنځ د بنگلاديش په مرکز ډاکی کې وشي. احمد شبر د لوبو د دې لړۍ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د تیر ورځې د ګټلې لوبې له درکه ترلاسه شویو امتیازونو ته ښاغلی فضلی اشاره وکړه او ویل
ټولو هیوادوالو ته د دغې بریا مبارکي وایم. په دې سره دوی ګټې زموږ د افغانستان د ملي لوبډلې دپاره په لاس راغلې. یوه ګټه خو دا ده چې موږ په نړیوال رینکینګ کې په لسم مقام باندې قرار درلودی. که چېرته موږ دغه سیریز بایلي نو موږ به یو لسم مقام ته تللو او زیمبابوې به راکړه زموږ دی ونیوي. اوس هماغه لسم مقام بر تصیب سو یا وساتل سو دغه یوې لوبې په ګټلو سره. او دوم که چېرته وګورو نو اوس دغه لوبه درېمه لوبه پایلوبه سوله وبه ګورو چې پایلوبه څوک ګټي.
دغه لوبه چې افغانستان اوس ګټلې ده، له دې لوبې ستاسو په نظر افغانستان څه ترلاسه کړي دي تر څو په درېمه لوبه کې همغه تغییرات رامنځته کړي؟ یعنی ستاسو په فکر په درېمه لوبه کې به افغانستان همدا لوبغاړي ولوبوي او کنه په ځینو برخو کې به ځینې بدلونونه رامنځته کړي؟
د لوبډلې سره دا مال شپاړس کسه لوبغاړي دي. نو موږ کوشش کوو چې د هر لوبغاړي ضرورت وي هغه په مخبل ضرورت باندې ولوبېږي. په تیرو لوبه کې شبیر نوري و، نن د شبیر نوري پر ځای باندې نوروز منګل و چې متاسفانه هغه هم دومره ښه ونه ځلېدی. شبال ورته وسو نو زه امیدوار یم چې خامخا به یو نیم تغییر په لوبډله کې راځي. که چېرته موږ وګورو د دوی سره سلوتو پاچونکي یا لیفټان سپینر ډېر ښه وځلېدی او زموږ سره هلته حمزه او تک شته. زه باور یم چې حمزه او تک ته به چانس ورکوي او که د حمزه او تک په پرتله بیا هم د توپ وهنې په برخه کې یا په د بیټینګ په شعبه کې یو ځل بیا هم کېدلی شبیر نوري ته چانس ورسي.
که مثلا پایلوبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وګټي، ګټي به څه وي د افغانستان لپاره؟
یو خو بدا وی چې موږ یو پول ممبر ته ماته ورکړل او سیریز مو په خپل نام وکړي. که چېرته موږ د 2019 کال پورې دغه چې دوه نور پول ممبر یوادونه ته یا هغه یوادونه ته چې د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري ماته ورکوو، نو په 2019 کال کې چې نړیوال جام د سره کیږي په انګلند هیواد کې، موږ د کوالیفای راوند نه خلاصیږو، مستقیم نړیوال جام ته لار پیدا کوو. هغه په هغه صورت کې که چیرته مثلا پاکستان د ویسټ انډیز نه د ون ډے یا ورځنی لوبو سیریز وویلي، نو یو خدای را ګټه ده. دوم ګټه هغه ده چې زموږ هغه کم ردیف چې اوس د کرکټ د بین المللي شورا دپاره دی، یا موږ د دې دعوه کوو چې باید موږ ته د کرکټ د بین المللي شورا دایمي عضویت یا غړیتوب راکوي سی په 2019 کال کې، هغه زموږ دعوه نور هم قوي کیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی وو. د خبرونې په دوام کې د انصاف بلټاو حقیقت څه دی اونیز پروګرامونه لرو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا اورین، خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرای کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. دا خبرونه د یاسین په نامه د یو معلول ستونزې ته ځانګړې شوې ده. د وای د کاپیسا ولایت د تګا په ولسوالۍ کې له مخالفینو سره د سیمې څخه د دفاع په جګړه کې لګیدلې او معلول شوې ده. د وای له حسو سره سره د معلولیت اسناد تر اوسه هم بشپړ شوي نه دي. د دې ستونزې لاړ وند او افغان چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکه ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
کله چې یاسین نومي ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ، دا پوښتنه مو ځنې وکړه: رور ستا نوم څه دی او له کومه ځای دې ټلیفون کړې؟
نوم یاسین دی، د ملنګ زوی یم، د کاپیسا د ولایت یم، د تګاو ولسوالۍ د شکور د کلي یم.
ستا ستونزه څه ده؟
زه دا ده چې زه د خپل وطن د دفاع لپاره چې منځ خان امن او هر ورځ به جنګ او جدل او کشت خون او زخمیان موږ سره و اسلام منځ خان امنیت کړه، جګړه ختمه کړله. په دې جګړه کې زه خو ولګېدلم، اول په پښې مې شپاره کوکو خوړل، بس بیا په سترګو ولګېدلم، سترګې مې دواړه د لاسه ورکړلې. سپاخانه کې وړه پخانه چې رالم هلته دولت ولسوالۍ کاپیسا ټوله په ما باندې پوره ګوره. زه رسمي وم، څوک شوی سره
کله چې ولګېدې او ټپي شوې، حکومت در سره سم رسته وکړه؟
زه چې زخمی شوم یورپي کومک ما سره چاونه کړه. زه چې کوم د ټپخانی نه رالم، بیا ووتلم، بس عریضې نه شروع کړې. درې څلور میاشتې بعد په منډو رامنډو بیا نوي زرپۍ راکړې. بیا ما ته پرسنل سټاف چې د سبستر باندې هلته چې لاړم تقاوت په حساب باندې، چې ته تقاوت نو کار نه شې کولی، په خو رسمي څوک شوی سړی کتابچه راته راکړې، کار د بنک د څو څه ما تندې راکړې. شودا مالین ته چې ما وایي موږ جدول لګړې دی، وزارت بنک ته چې ما وایي جدول نه دی راغلی، دا میاشتې نه کې منته حساب څه نه معلوم دی. نور
څومره وخت کیږي چې د معلولیت اسناد په ځای ګرځي؟
دا چې کوم زه زخمی شوم، ما چې سبخانه نه راغلم، هغه نه روسته ما نور دې په شروع کړی. دا شپږ میاشتې وایو چې زه دې په شروع یم. ګوره،
تر اوسه دې د معلولیت کارت نه دی اخیسته؟
تر اوسه دې کارت نه دی اخیسته.
یاسین خان، اقتصادي وضع دې څنګه ده؟ ژوند دې څنګه تیریږي؟
یو سنگره پلان وایم چې هغه هیڅ نشي کولم. دا یو زه ما خدای پر رسول ما کاروبار کوم، دلته به کورته دې ته نه پخره ولا.
دوه سترګې دې نه ویني که څنګه؟
دواره سګي مې ونیږي کله چې زخمی شو، ما غواړم چې کوم خپل څو خپل د خدای خدای ګرځم پرې خو سترګې دواره د لاس ورکړلې. خو زه نو شیو شم کړ سترګې نه لرم، ګوزې ده نه شم، څوک نشي چې ما بیګون ته وبای شي، خو په کوم کې پروت یم.
اوس له دولت څه غواړ؟
ما دولت نه خو دا وخت نه وځي د سترګو پیسې ما سلام کوي چې او نور څه دا وایي نه، دا ما وخت نه چې کیږي په څوک کوم دا فامیل څنګه مزه خو هم نو په دې په ځای کې نه شم میچ نه شم کولای، نو چې دې شم نه دې دې شم نه څه دې دې
ستاسو ستونزه بل مسؤل افغان مقامات سره شریک کړو.
د انصاف پلټکه ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤل ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
د یاسین ستونزه مده کار او ټولنیز چارو وزارت د معلولینو د برخې له مرستیال وزیر جمیل افغانی سره شریک کړه. جناب افغانی، د یاسین ستونزه به مو اوریدلې وي. دی وی د کاپیسا ولایت د تګاب په ولسوالۍ کې د یو امنیتي ځواک غړی و. له مخالفینو سره په جګړه کې لګېدلې دواړه سترګې نه ویني، خو د معلولیت د اسنادو بشپړولو پسې له څو میاشتو راهیسې سرګردانه دی. که مهرباني وکړې دا پروسه څنګه ده؟
تاسو ورونه یا خویندې چې نظامی دی، دا هغوی مربوطه ارګانونه هغوی ته رسما مکتوب ورکوي او زموږ په اداره کې هغوی معرفي کوي. کله چې هغوی سره معرفي شوي اسناد وي، انشاءالله بیا زموږ اداره کې دونه مشکلات نه دی، ځکه هغوی مخکنی پروسیجر هغه ټول مکمل شوی دي، ورسره نور مشکل نه وي. انشاءالله مونږ هغوی ته کارتونه اجرا کوو او هغوی دپاره بانکي حسابونه جوړوو که هغوی سره بانکي حساب نه وي. داسې ښکاري چې دا وروره چې دی ورسره اسناد نه وي، رسمي اسناد نه وي، ځکه سرګردانی زموږ ریاست دپاره هم دی او هغوی دپاره. زه تاسو نه خواهش کوم چې دا ورور چې دوی زموږ ریاست ته مراجعه وکړي، بیا انشاءالله زه رئیس صاحب سره هم خبرې کوم که د هغوی مشکلات بیا حل نه شو ما سره اړیکې ونیسي.
جناب افغانی، تاسو وویل چې له دې وزارت بهر دا پروسه لږ وخت نیسي، آیا حکومت داسې کوم پلان لري چې دا پروسه لږ ساده او اسانه کړي؟
دا پروسیجر اوږده زموږ په اداره کې نه دی، لیکن نور بهرنی کارونه دي چې هغه حسابول رښتیا هم لږ وخت اخلي. کله چې څوک معلول کېږي فقط د هغوی د خپل هماغه شفاخانه نه چې دوی تداوي شوی دی هغې نه تصدیق واخلي، د خپل نایانه د خپل پولیس نه، او کېدی شي چې هغوی سره نور امنیتي ارګانونو په اړیکې هغوی نه تصدیق اخلي، خپل شورا وکیل سره. دا کارونه لږ اوږده دی. بیا کله چې دا پروسیجر دوی مکمل کړي، بیا اداره ته راشي، موږ ورته هغه اسناد په ترڅ کې دوی ته معرفي کوو. کمیسونه تصدیق درجه معلولیت، کله چې د هغوی معلولیت درجه تصدیق شي نو هغوی دپاره کار جوړېږي. زموږ په خپله دننه اداره کې تقریبا درې ورځې یخ وخت نه لږي، لیکن دا وثایق جوړول، محکمه ته تګ راتګ، ناحیه ته تګ راتګ، دا هم رښتیا هم لږ اوږده کارونه دي. نوی طرزالعمل باندې چې موږ کار کوو، انشاءالله کوشش کوو چې دا پروسه هم ډېر زیات لنډ کړو، د خلک سرګردانی کم شي. انشاءالله دا طرزالعمل تقریبا کار خلاص دی. موږ جوړ کړی یو پیشنهاد کړی یو په ریاست جدي کې، دا هغوی جواب منتظر یو. کله خیر سره دا طرزالعمل منظور شي، انشاءالله بیا رسمي اعلان کوو چې دا پروسه هم لږ لنډ شي او هم لږ سرعت پکې راشي.
مېرمن افغانی، د ورور تستاسي وروستۍ خبره، پیغام او ډاډګیرنه څه ده؟
یو خو متاسفانه زموږ په ادارو کې یو زموږ خلک لږ سواد کموالی، لږ خلک هم لږ بې حوصله دي، کله یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي، ځکه اوس کوشش کوي چې زر کار خلاص شي. کله یو خامندي کوي کله بل خامندي کوي، هغه پروسه نوره موږده کوي او جنرالي کوي. انشاءالله زه څنګه چې ما مخکې وویل رئیس صاحب سره کم کافي شم، هغوی سره خبرې کوم او د دې ورور مشکل پیدا شو چې څه مشکل دی، او دا ورور هم له خیر سره سبا چې مراجعه وکړي که مشکل حل شو. خو حل شو که نه شو، بیا دا ورور کولی شي چې ما سره ټلیفوني اړیکې ونیسي. انشاءالله ګورو چې مشکل څه دی چې د هغې دپاره حل لار پیدا کړو. د ورور سره وعده کوم چې څنګه زر کېږي موږ انشاءالله خدمت کیو او مشکل حل.
جناب جمیله، استاسه نډیره مننه. کور مودان.
د انصاف پلټکه ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
دا ود ازادي رادیو د دیونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لار ولري، لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0 0.
د افغانستان لپاره په یو مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
The Afghan public, in every single way,
is asking for reform.
So reform. The Brussels conference said Afghanistan the hukumat asli hilat sada.
Brussels conference da Afghanistan hukumat de munsajam agafmand
da seshanbi aw charshanbi pawrazu da Brussels da conference par le azadi radio khabar shay.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو په افغانستان کې د نوې اساسي قانون له جوړېدو را روسه یو ستونزه چې تل د اساسي قانون د تطبیق په څرنګوالي کې لیدل کېږي هغه دغه قانون د تفسیر په اړه باندې ستونزه دي. افغان حکومت له پیله دغه ستونزه د هواري لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی چې د اساسي قانون د تطبیق په څرنګوالي باندې نظارت کوي او همداراز کله هم چې د تفسیر په برخه کې ستونزه رامنځته شي په دې برخه کې وضاحت ورکوي. په تېرو کلونو کې د حامد کرزي د حکومت وخت او همداراز که د ملي وحدت د حکومت محل ده تر ډیره پورې د ملي شورا او حکومت ترمنځ د ستونزو یو اساسي لامل د اساسي قانون په اړه د معلوماتو نشواله ګڼل کیږي. نن موږ غوښتل د دغه ستونزو په اړه باندې د اساسي قانون د تطبیق د سر د کمیسیون رئیس ښاغلی هاشمزي سره په دې ارتباط باندې مرکه ولرو او د دوی وضاحت ولرو چې اول دغه ستونزو د هواري لپاره کار نه دی شوی. هاشمزي صاحب ډیره مننه د مرکې لپاره مو وخت راکړو. یو ستونزه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې او د اساسي قانون د تطبیق د سر د کمیسیون ترمنځ رامنځته شوه هغه د دغه جرګې د استجابیه غونډې ته ستاسو نه حاضرېدل وو. که په دې ارتباط وضاحت راکړئ چې د اساسي قانون د تطبیق د سر کمیسیون غړي ولې حاضر نه شوه چې د ولسي جرګې په استجابیه غونډه کې برخه واخلي.
په خیر راغلی. داسې به وایو چې موږ د سر کمیسیون وظیفه لرو چې قانون اساسي تطبیق وکړو، د تطبیق نه نظارت وکړو. دلته قانون اساسي صراحت لري، هلته دوه درې مادې هلته شته چې موږ ته وایي چې څنګه عمل به وکړو، څنګه به څارنه به وکړو. یوه درې نهمه ماده دي، یوه ماده یې یو سل دریم ماده دي، او یو بل ماده هم دی هغه یوه نوې ماده دي. هلته لیکل شوی دی چې ولسي جرګه صلاحیت لري چې د وزیرانو نه پوښتنه وکړي، او بل ماده هم داسې قید کوي هغه چوکاټ معلوم کړی دی چې څوک الته وختل کیږي او د چانه دا سوال او جواب به کیږي. مونږ خو هم داسې په دغه پرې ماده کې اتکا کړی یو الته ویلو دی چې دغه صحیح او دغه فریم ورک ورته وایي او هغه قانون اساسي مخکې لیکل شوی دی په ماغه پابند یو.
مننه. تاسو د وینا هدف دا دی چې د اساسي قانون له مخې دغه ماده ته چې تاسو اشاره وکړه ولسی جرګه دا حق نه لري چې د اساسي قانون د تطبیق سر کمیسیون غړي استجواب کیه.
البته لیکل دي چې وزیران بلد. وزیران یوازې البته غوښتل کیږي د دوی نه پختل او جوابونه د دوی نه اخیستل کیږي البته غوښتل کیږي.
مننه. که دلته وضاحت داسې راکړي چې کوم دلایل راوړل شوی دي په دې برخه کې په اساسي قانون کې چې په کوم دلایلو له مخې ولسی جرګه نشي کولای د سار کمیسیون غړي استجوابیه غونډه ته حاضر کړي.
موږ خو د حکومت په برخه کې شامل نه یو او هم د دبل قوا اساسه کوم الیک نه لرو. موږ مستقل یو. مستقل داسې دي چې په قانون اساسي کلته لیکل شوی دي چې موږ په خپل نظریو کې او خپل اعلامیو کې او خپل هغه چې نظریه ورکو مستقل یو استقلال لرو. او که موږ پوښتنه وشي چې ولې داسې مشورتي نظریه ورکړي نو موږ استقلال نه لرو. خو هلته لیکل شوی دی په قانون اساسي دلته ډېر په ښکاره غوندې دغه ویل دي چې چا په ولسي جرګه کې غوښتل کیږي او ځوابونه هلته د وظیفه لري چې ځوابونه ورته ویل دي.
ستاسو د وینا هدف دا دی هغه اداره چې اجرایوي قوت لري هغه کولی شي ولسي جرګه ته لاړ شي او څوک چې نظر ورکوي نو هغه
بالکل همدغسې اجرایوي قوت.
دلته پوښتنه دا پیدا کیږي چې په کوم دلیل باندې بیا د دغه کمیسیون غړي د ولسي جرګې نه د باور رایه اخلي.
که څوک د باور رای اخلي همدا قصید مونږ د باور رای اخلو او ستره محکمه هم د باور رای اخلي. دوی د ستره محکمه نشي کولای چې ورته وایي چې راځي چې دغه جواب متبر کوي. مونږ هم د همدا موقف یو.
اما هاشم صاحب ولسی جرګه هم د اساسي قانون زیر ماده ته اشاره کوله چې تاسو باندې ټینګار کوله چې باید استجوابیه غونډه ته حاضر شي او د ولسمشر د روسي تقنيني فرمان په ارتباط باندې شته انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې هغه صادر کړو د ملي شورا د رخصتۍ په محل په دې ارتباط وضاحت ورکړي.
مونږ خو یو مجلس درو دی د ابراهیمی سره د دولسی جرګې مشر ما موته دلایل ورته ښکاره وکړو موته وویل چې دا د مدیسی د مدی قانون اساسي د مونږ خپلواک خلوت داسې نه وي چې در شي چې خو هغه مسی بکو او مونږ ته اجازه خو غلی نه یو ما او انا د مقننه علاوه مستقل کمیسیون د مونږ د څوګوالي چې د مشوره ورکوي دا مشغله مستقلانه او بی‌طرفانه مونږ ورکو استره محکمه چې فیصله کوي مونږ تاسو کولای شي چې ورته بختنه کوي ولی داسې مرکه فیصله داسې ورکلې مونږ هم تر دغه موقف یو
اصل زه فکر نه کوم چې بیا هم تاسو کاری دین ګټیا ده چې ولسی جرګه هم د اساسي قانون په استناد باندې تاسو استجواب کولای
مونږ به داسې وایو چې مونږ په قانون اساسي کې اتکا کوو په استناد قانون اساسي مونږ موقف معلوم ده اما که په خپل کې ولاړ ولسی جرګه په کوم ماده چې استناد وکړي قناعت بخش وي خو مونږ قبول کړو کوم ماده په قانون اساسي کې نشته چې وایي چې دا د دوی ځوابونه وایي
تاسو د ولسمشر د تقنینی فرمان په ارتباط چې د ولسی جرګه د رخصتۍ په محل صادر شوی او د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې په دې تړاو باندې تاسو استجواب شوی وایي لدې د سرګندې کې چې ولسی جرګه وسه هم حاضر نه ده چې دا فرمان ومني
خبره خو داسې ده چې قانون اساسي خو ولسمشر ته اجازه ورکوي چې فرمان تقنینی صادر کړي هغه فرمان تقنینی صادر وکړي مراحل تېش آخري مرحله دا توشي ورته وایي توشي شوې دي او نافذ شوې دي او تطبیق شوې دي
ولسمشر دا فرمان تاسو په مشوره باندې صادر کړو تاسو مشوره ورکړی وه اوس ولسی جرګه غواړي چې تاسو نه په دې ارتباط باندې وضاحت واخلي
همدا قصدي همدا قصدي وضاحت مونږ مشوره ورکړې دو په اعتقاد قانون اساسي کې
اساسي قانون لمخه آیا افغان ولسمشر دا حق لري چې د ملي شورا د رخصتۍ په محل یو فرمان صادر کړي او هغه تطبیق او عملي شي توشي شي
په دا پورې قانون اساسي وضاحت لري تاسو وګورئ نه دریاته هم ماده وګورئ
د دې پرسه شرایط هم ځانګړي شوی دي کنه په حالت کې کولای شي
دوه شرایط هغه لري په قانون اساسي کې ذکر شوی دي په امور مالی او په دوه شرایط لري په هغه باندې فرمان صادر کړي نشي او بل قید نشته
اوس دا کوم غونډه چې روسي تاسو د ولسی جرګې د رهبری هیئت تر منځ شو په دې کې دا مشکل حل شو
او خود موږ تاسې فکر وکړو چې مشکل حل شوی دی پرون ښکارا شوی دی چې نو دا حل شوی نه دی
ولسی جرګې نه مني
نو ولسی جرګې نه مني هغه غوړي چې الته وبرزو او بیا دوی ځوابونه ورکوي موږ چې وایو چې قانون اساسي په استناد موږ الته تللی نشو
یو مسله چې د تیر حکومت او وسنی حکومت پر مهال لیدل کېږي د ملي شورا او د حکومت ترمنځ د ټکر یو اساسي لامل اساسي قانون په برخه کې د وضاحت نه موجودیت دی ولې کمیشن تر څو پورې نه ده توانېدل چې دغه قانون جوړونکي اداره او اجرایوي ځواک ته لازم معلومات ورکړي سو درې ترمنځ د ټکر درامسته کېدو مخنیوی وکړي
خبره خو داسې ده چې نه هم یو شی چې موږ دلته راغلي یو او د عامه پوهاوي لپاره پروګرامونه جوړ کړي یو هغه سیمینارونه لرو او اوس بوختي چې یو رساله به جوړ کړو دا رساله ان شاء الله د تدریسي مکاتب او یو برخه به کېږي
د تاسو د ستونزې باندې چې باید د کمیشن د کار کړو چې تاسو ول چې تاسو نه هم شته کېږي چې د کمیشن تر راغلي مخکینی غړو په دې ارتباط باندې غفلت کړی دی
غفلت ولې نشو داسې کارونه چې کړی دي چې دوی کولای شي چې دا نه پورته کار وکړي
تاسو ول چې تاسو یو اساسي دنده دا هم ده چې د اساسي قانون د تطبیق نظارت وکړي او د دې سرغړونو په ارتباط باندې هم تاسو نظارت لري په دغه نه هم شته کې تاسو داسې ریپورت برابر کړی دی چې اساسي قانون څومره تطبیق شوی دی څومره نقص شوی دی د کوم ادارې لخوا څنګه
مونږ ښکار په ځای کې شروع کړی یو لیست جوړ شوی دی چې هغه نقص قانون اساسي په کوم ځای کې شته په کومه اداره کې ده د چانه د نقص شوی دی ان شاء الله ژر به دا به نشر بکوو مخله دې نه قانون د متوالې دی چې دا رئیس دولت یو مشوره ورکوو اول ته ښکار بوکو چې دا په دغه ځایونو کې په دغه مواد کې نقص شوې دي
د روسي امنیتي شرایطو په پام کې نیول سره یا د سیاسي بدلونونو په پام کې نیول سره د ملي شورا کار یو کال تمدید شو دا هم تاسو په تخته کې شامل
دلته خو یو مشکل ده مشکل په قانون اساسي کې ده قانون اساسي هغه نیټه یې تقلی دي چې په دغه نیټه کې ختمي کې بیا بل ځای وایي چې ولسی جرګه دوره په هغه وخت کې ختميږي چې هغه نوی بیا راځي د دوی نوم خبره کیږي به دوی وظیفه ختميږي
اما پنځه کال خو دوره تر ټاکل شوې ده پنځه کال نو خوشبغم کال تاسو نه شي وخت
او دا خصي خو فرمان د سیاسي جمهورینا د خپل شوې دي چې په دغه کې وخصته اوس خو اقبال انتخابات شروع خو نشو انتخابات چې شروع شي بیا نوی تاکنی به وشي
ډیر زړه مننه هاشم زسب محترم تاسو ته بریا وغوړو د ازادي راډیو ځپنه اوریدونکو هاشم زسب خپل خبرو کول چې نه همیش میاشت کې چې دوی دغه کمیسیون ته راغلي دي او د سارنې او د تطبیق په څرنګوالي باندې خپل نظارت کوي او پخوانی کمیسیون په دې ارتباط باندې لازم اقدامات چې باید شوی وي نه دي کړي چې هغه عامه پوهاوی دی او د زرو مادو په ارتباط باندې د تفسیر ورکول دي یا وضاحت ورکول دي. همدغه لامل دی چې تر اوسه پورې هم ولسی جرګه یا ملي شورا په مجموع کې او حکومت په ځینو مواردو کې په خپله کې په ټکر کې سره واقع دي.
Tourism.